السلام علیکم د سهار لس بجې شپې په روانه خبرونه کې زه نجیب امیر ستاسو کوربه یم. بیلابیل مهم راپورونه لرو چې یو راپور پکې دی چې د افغانستان او امریکې ترمنځ د ستراتیژیک تړون په سر په خبرو کې پرمختګ شوی. همدارنګه د پاکستان د پوځ د مشر د څرګندونو نه هم مهم خبره وه چې د طالبانو سره د سولې په اړه کړې دي. نو راپورونه وروسته در پیژنو. خو اوس مایک سپارم فرخنده وزیر ته چې تاسو ته د پښتونخوا سیمې او نړۍ تازه خبرونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی د امنیتی تړون په ځینو مسلو موافقه ته رسیدلی دي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کانی وایي د حکومت لخوا د وسوالو طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي او په سعودي عرب کې د حج مراسم پیل شوي. حاجیان د مکې نه منا ته روان شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په خپل منځ کې د دوه ورځینو خبرو وروسته وویل چې په ځینو مسلو کې موافقه ته رسیدلې دي. دواړو له اوږدو خبرو وروسته تېر شپه په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په ډیرو خبرو رضا شوي، خو لا هم ځینې اختلافي مسایل شته. په دغه وخت ولسمشر کرزی وویل
د نه پیښېدو پر مسله، د تجاوز پر تعریف او د خودسریو د خارجي قواو د خودسریو د منع کېدو پر مسله کې توافقات ته سره ورسېدل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل د اختلاف ټکی دا دی چې له 2014 کال وروسته کله چې بهرني پوځیان له افغانستان اوزي، پاتې کیدونکو امریکایي پوځیان به د افغانستان د قوانینو په وړاندې برات ولري او کنه. د دې په وینا واشنگتن د خپل پوځیانو د استثناء غوښتونکي دي، خو کابل ورسره مخالفت کوي. ولسمشر کرزی وویل د دې مسلې په اړه حتمی فیصله د حکومت له صلاحیت پورته ده، ځکه لوی جرګې او ملي شورا ته وړاندې کوي. بلخوا جان کیری په جواب کې وویل د لوی جرګې او د افغانستان د ملي شورا د هرې فیصلې هرکلی کوي، خو د امریکایي پوځیانو د استثناء مسله هم په دې لړ کې ډیره مهمه ده. د پاکستان د پوځ مشر د حکومت لخوا د وسوالو طالبانو سره د خبرو ملاتړ کړی. جنرال اشفاق پرویز کانی دا خبره په ایبټ آباد کې پوځي اکیډمۍ ته پرون د خالی پورس په وینا کې کړې. جنرال کانی وویل پوځ به ډېر خوشحاله شي که چیرې د دغه خبرو له لارې امن راشي، خو دا خبرداری هم ورکړه چې که ضرورت پیښ شي نو دوی د زور د لارې هم دغه مسله هوارولی شي. جنرال کانی چې د نومبر په میاشت کې به ریټایر کیږي، دا وویل د وسوالو سره خبرو د لارې د مسلو هر حل باید د آئین مطابق وي. وزیر اعظم نواز شریف د وسوالو طالبانو سره د خبرو پلان اعلان کړی چې دا شن د کلونو دغه جګړه چې پکې په زرګونه بېګناه خلک وژل شوي پای ته ورسیږي، خو تر اوسه د خبرو په عمل کې ډیر لږ پرمختګ شوی دی. افغان چارواکي وایي د افغانستان په کندوز ولایت کې یوه 22 کلنه میرمن چې په ډزو وژل شوې ده، دغه ښځه تېره شپه د کندوز ښار د امام صاحب بندر اړوند سیمه کې په خپل کور کې وژل شوې. د کندوز د ښځو چارو رئیس نادراګیا په وینا چې وژل شوې میرمن 22 کلنه وه او درې ماشومان یې وو، او داسې ګمان کېږي چې خپل خاوند وژلی. د کندوز یو امنیتي چارواکی عبادالله تلوار هم پېښه تاییدوي او وایي د دغه ښځې خاوند تښتېدلی او د قاتل د نیولو لپاره هلې ځلې روانې کړې دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په سعودي عرب کې د حج مراسم پیل شوي. د ریډیو پاکستان یو خبر له مخې حاجیان د مکې نه منا ته روان شوي. حاجیان به په خیمو کې یوه شپه په منا کې تیروي او خپل عبادت وکوي. یو حاجی نعیم روان الک سات مخ کې مشال ریډیو سره خبرو کې وویل
دو بنن ټول حاجیان ټول مسلمانان رونه د حرم شریف نه حرکت کوي مینا شریف ته. مینا شریف کې به هلته پنځل منځونه پوره کوي. سبا سحر به له مینا شریف نه وځي د لمر ختو په وخت باندې عرفات ته. عرفات ته بعد ماسپښین د لمانځنه وروسته داخليږي. کله چې د مازدیګر لمر وغورځي بیرته به له عرفات نه حرکت راکوي مزدلفې شریف ته.
د شام په دمشق ښار کې د هغه هوټل سره نږدې دوه ماټر ګولې پریوتې چیرته چې د کیمیایي وسلو پلټونکو د ملګرو ملتونو کارکوونکي دېره دي. د دغه هیواد سرکاري میډیا وایي دغه پیښه چې پرون شوې څه مرګ ژوبل پکې مخې ته نه ده راغلې. د کیمیایي وسلو د نه کارولو د ادارې پلټونکو د ملګرو ملتونو کارکوونکي د تیرو دوه اونو راهیسې په دغه هیواد کې موجود دي چې د شام د کیمیایي وسلو د ضایع کولو کار ترسره کړي. د شام سرکاري خبري اداره سنا وایي د دمشق په شاوخوا کې په بمي چاودنو کې یوه ماشومه وژل شوې او یو لس نور ژوبل شوي دي. د عراق په سماره ښار کې پرون د سبزیو او میوو د بازار مخې ته په یوه بمي چاودنه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. بم په یو موټر کې ښودل شوی وو او د پولیسو په وینا د بازار د دروازې ته نږدې وچاودید. د چاودنې په وخت خلکو د لوی اختر لپاره چې د نهې په ورځ اعلان شوې سوداګانې کولې. د پولیسو په خبره په دې چاودنه کې شاوخوا 10 کسان ژوبل شوي دي. تر اوسه پورې د دې چاودنې په اړه چا نه دا منلې. په داسې حال کې چې د امریکا د کانګرس غړي د بجټ او د قرضو د اندازې پر سر د مسلو په حل کولو کې پاتې راغلي، د نړیوال بانک مشر خبرداری ورکړی چې د امریکا او د نړۍ اقتصاد د مالي مشکلاتو سره مخامخ کېدای شي. د ورلد بانک مشر یم یونګ کیم وویل که د امریکا کانګرس قرضه 16.8 تریلیون ډالرو نه لوړه نه کړي، دا هیواد او د نړۍ نور اقتصادونه به د سود له لوړې شرې، د اعتماد له بایللو او د ودې له کمېدو سره مخامخ شي. او بل خبر دا چې د کابل اوسیدونکو د افغانستان د کرکټ کمی ټیم د لوبغاړو تود هرکلی کړی. د افغانستان د کرکټ کمی لوبډله پرون وروسته له دې هیواد ته ورسېده چې په متحده عرب اماراتو کې کینیا ته په څو پرله پسې مقابلو کې ماتې ورکړه. خلکو د کرکټ لوبغاړو ته په اتڼو او سندرو هرکلی وایو. دا و تر دې دمه د مشال خبرونه.
دا و فرخنده وزیر چې تاسو ته د دې غړې خبر نه وړاندې کول. په پاتې سکم یو سات کې مهم راپورونه لرو. افغان ولسمشر وایي د ستراتیژیک تړون په ځینو مادو امریکي سره موافقې ته رسیدلی، خو
د خارجي عسکرو د مسؤلیت پیسې کې بس وژد ونسو، ځکه چې خبره واضح وه چې هغه به د افغانستان د خلکو جرګه فیصله کوي، نو سند به ټوله د افغانستان جرګې ته وړاندې کیږي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي لطیف مسعود چې امریکایانو نیولې دوی د مذاکراتو دپاره نه وغوښتي. په غزنی کې جګړه شوې، درویشتو طالبانو ته مرګ ژوبله وغوښتي. په دې وروستیو کې د جمعیت علما اسلام مشر افغانستان ته تللی و. افغان کارپوهان دې سفر ته څنګه ګوري؟
زه خپل شخصا د یو افغان په نسبت باندې د مولانا صاحب څخه دغه هیله نه لرم چې دوی به زما کور ته ګلونه راوړي، او نه د په ټول عمر کې د یوې دقیقې لپاره هم په دې باره کې فکر کړی.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پولیو سالور نور کیسونه مخې ته راغلي، او په جلال آباد کې د ګډورو میلې ته ورځو چېرته چې خرڅونکي خوشاله او اخیستونکي خپه دي.
اونیس
پروگرام زما کور زما کلی هم د دې خپرونې برخه ده. را سره اوسه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سره په ګډه په یو خبري غونډه کې ویل چې د ستراتیژیک تړون په ځینو مادو موافقې ته رسیدلی، او په ځینو نورو به د لوی جرګې غړي پریکړه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په نایلند شوی سفر کابل ته رسیدلی. افغانستان او امریکا د ستراتیژیک تړون په امضا کولو کې تر اوسه کومې نهایي موافقې ته نه دي رسیدلي. د دې تړون له مخې امریکایي ځواکونه د 2014 کال نه پس هم په افغانستان کې پاتې کېږي. د دواړو چارواکو د خبري غونډې نامو جان قالکو زه خبروي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی تیره شپه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره په کابل کې د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د دریو ورځو خبرو او بحثونو وروسته ګډ خبري کانفرنس کې خبرې وکړې، او ویل چې په دغه تړون کې په څلورو مهمو موادو توافق وشو: د افغانستان د ملي حاکمیت درناوی، د تجاوز یا تیری تعریف، د ملکي خلکو د تلفاتو مخنیوی، او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د خپل سرو عملیاتو د مخنیوي په اړه.
چې خبره په لنډو الفاظو بیان کړم، موږ په دې سند کې پر ملي حاکمیت، د ملکي تلفاتو د نه پیښېدو پر مسله، د د تجاوز پر تعریف او د خودسریو د خارجي قواو د خودسریو د منع کېدو په مسله کې توافقات ته سره ورسېد.
جمهور رئیس کرزي زیاته کړه د تروریزم ضد مبارزه کې افغانانو ته زیات تلفات اوښتي او له دې نور باید دا عمل تکرار نشي. جمهور رئیس کرزي دغه راز وویل، په تېر وخت کې د افغانستان یو ګاونډي په افغانستان پوځي تیری کړی و، خو متحده ایالاتو حتی دا نه منله چې داسې کوم کار هم شوی دی. موږ په دې بحثونو کې د تجاوز په اړه توافق ته ورسېدو. جمهور رئیس کرزی وویل په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د مسؤلیت مسله د حکومت له صلاحیت پورته ده او په دې اړه به لویه جرګه پریکړه وکړي او وروسته به ملي شورا ته وړاندې شي.
د خارجي عسکرو او قواو د مسؤلیت پیسه کې بحث اوږد ونسو، ځکه چې خبره واضح وه چې هغه به د افغانستان د خلکو جرګه فیصله کوي، نو سند به ټوله د افغانستان جرګې ته وړاندې کیږي او جرګه به بحث کوي، خصوصا د مسؤلیت مسله. د امریکې د حکومت او د خلکو د کومو کوز خدمت مرستو څخه چې افغانستان سره کړی دي او په افغانستان کې د تعلیم او د ژوندانه د صحي مواردو او نورو مواردو د بهبود باعث شوی دی مننه کوو. خو هیله مو دا ده چې د دې مننې او تشکر سره سره به امنیتي سند د افغانستان او امریکې ترمنځ قرارداد، امنیتي قرارداد کله چې جرګه تایید کړي، نو به افغانستان ته هغه را په برخه کې چې په داله کالو کې نه درلودل، چې هغه د افغانستان د خلکو د ژوند مسؤلیت او د حاکمیت ملي عزت.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خبرو په پیل کې د جمهور رئیس کرزی او افغانانو میلمه پالنې څخه مننه وکړه او د افغانستان د لرغوني تاریخ یادونه وکړه. جان کیری هم وویل چې د امنیتي تړون په سترو او مهمو موادو توافق وشو، خو یوازې په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د مسؤلیت پر مسلې توافق نه ده شوی.
جان اقا علی کوزی د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په دې وروستیو کې د امریکایانو لخوا افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یو نیول شوی قومندان لطیف محسود دوی د مذاکراتو لپاره نو ورغوښتي، خو زیاتوي چې پاکستاني او افغان طالبان پر یو بل اثر او رسوخ لري او کېدای شي له دې اغیزه یې مثبته ګټه پورته کړل شي. په دې اړه نو تفصیل بشیر ګواښ وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا ویان مولوی شاهزاده شاهد نن مشال رډیو ته وویل چې افغان او پاکستانی طالبان د یو بل سره نږدې تعلقات لري او د منځګړو لارې دغه اړیکې د سولې لپاره کارول کېدای شي.
د طالبانو دې خواخوا ضرورتي تفاهم ته نو مونږه مخالفت نه کوو، دوی باید خپل منځ کې هم تفاهم وکړي. افغانستان او پاکستان او قبایلي سیمې دا ټول مسلمانان دي او دوی شریکې ګټې هم لري، تفاهمات هم لري، یو بل سره شناخت هم لري، دوستانه هم لري، ځینې ساحو کې شریکې غوښتنې او اهداف لري، نو دوی کولی شي چې یو بل سره همکاري وکړي، یو بل باندې نفوذ هم ولري.
دا په داس حل کې دا چې واشنگتن پوسټ رسپانې د افغان ولسمشر حامد کرزی د بیان ایمل فیضی لخلی لیکلی چې امریکایي پوځیانو په لوګر کې د افغان ځواکونو له لاسونو د تحریک طالبان پاکستان یو مهم قومندان لطیف مسعود د ځان سره بیولې. د رپورټونو تر مخه د افغانستان د جاسوسي ادارې لخوا مسعود تر ډیرو خبرو وروسته په دې قانع کړل شو چې هغه سره کابل ته لاړ شي او افغان حکومت سره د سولې د مذاکراتو لړکی مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 11مه د لطیف مسعود نیول کېدل منلي. که څه هم د سولې د عالی شورا ویان مولوی شاهزاده شاهد وایي لطیف مسعود د دوی لخوا نه و راغوښتل شوی، خو زیاتوي
د سولې د عالی شورا په توسط باندې دا کار نه دی شوی. کېدای شي چې د امنیتي ارګانونو په حساب دا کار شوی، د دغه کس په هویت باندې او د فعالیت باندې خبر نه یم پوره. که چېرته دا د کوم تفاهم په خاطر باندې راضي او زمونږ حکومت په جریان کې امنیتي ځواکونه خصوصا امنیتي ملي، نو بیا په کار دا ده چې د خبرو مانیم نشي او د بل پلوه دا یو بې ثباتي او بې اعتمادي پیدا نشي چې یو څوک د خبرو په خاطر همکاري کوي او هغه د نظامی عملیاتو په رس کې نیول کیږي یا د زندانی کیږي.
پر طالبانو جوت نظر لرونکي او د افغانستان د چارو کارپو رحیم الله یوسفزی وایي د ملا عمر په مشرۍ افغان طالبان او د حقانی ډله پر پاکستانی طالبانو اثر رسوخ لري، خو پاکستانی طالبان افغانستان کې د سولې لپاره هیڅ نشي کولای.
افغان طالبان او افغانی شبکی خلق مخکې کوشش کړی چې پاکستانی حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ سو جوړ جاری وشي، سو خبرې وشي او پاکستان کې امن راشي، خو هغه کوششونه چې داسې زیات دي نو مؤثر نه وو. یا نن دی چې بندي کړی ده یا بندیانو ته بندي کړی ده، داسې کار پاکستانی حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ شوی دی د
سیمې د چارو کارپو وحید مجدا بیا وایي
د دیوان د کرښې دواړه خوا چې مشکلات حل کېږي باید همزمان حل شي. که په پاکستان کې طالبانو سره مذاکرات کېږي باید په افغانستان کې هم همزمان همدا کار وشي تر څو چې د دیوران دواړو د کرښو دواړو خواوو همغږي دا کار ترسره شي. ځکه چې که په پاکستان کې دا تعهد کېږي او طالبان له جنګ څخه لاس اخلي بیا افغانستان کې دوی راځي د جګړې لپاره، او که په افغانستان کې داسې راځي فرمانې ناوړه اغېزه لري.
د یادونې وړ ده چې د وروستیو کې د رپورټونو تر مخه په کونړ کې افغان طالبانو د تحریکی طالبان پاکستان د سوات په قماندان مولانا فضل الله برید کړی او هغه یې وژلی، خو د کونړ والی د جګړې رپورټ بې ځایه بلی ځکه چې دغه پهنه مولانا فضل الله په کونړ کې نشته. تحریک طالبان پاکستان هم مطبوعاتو سره خبرو کې دغه رپورټونه دروغ بللي او ویلي دي چې دوی د افغان طالبانو په شان ملا عمر خپل مشر ګڼي.
د بشیر غواخ راپور مورید د غزنی سیمه چارواکي وايي په دغه ولایت کې له طالب وسلوالو سره نخته شوې ده چې پکې درويشتو تنو وسلوالو ته مرګ جوړه وخته ده. دوی وايي په نخته کې سرتیرو ته کوم مرګ جوړه نه ده وخته، دا نخته په واله سیمه کې رامنځته شوې دي. غزنی د افغانستان د نارامو سیمو څخه ګڼل کیږي. بل پلو طالبان وايي د دوی یوازې دوه ملګري په دې جنگ کې وژل شوي. نور تفصيل د سید شاه سقیم نه.
چارواکی وای طالب وسلوالو تیر شپه د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د سیمایزو او ملي پولیسو پر پوستو بریدونه کړي چې وروسته د دواړو غاړو ترمنځ نښته شوې او پکې دوه لستانه وسلوال وژل شوي دي. دوی وای د نښتې تر پیل کېدو وروسته د ملي اردو سرتیری هم سیمې ته رسیدلې او له پولیسو سره یې مرسته کړې ده. په غزنی کې د 203 تندر قلی اردو د درې ملیوا ویاند نظیف سلطانی وایي نښته د ګیلان ولسوالۍ په واله سیمه کې شوې ده چې درې ساعته یې دوام درلود. دی وایي په نښته کې یولس تنه نور وسلوال هم ژوبل شوي دي. د ګیلان ولسوالۍ په واله سیمه کې طالبانو پر پولیسو بریدونه کړي وو چې وروسته د ملي اردو پرسونل هم سیمې ته ورسېد او په یاده سیمه کې د سرتیرو او طالبانو ترمنځ نښته پیل شوه. په دغه نښته کې دولس تنه وسلوال وژل شوي او یولس نور ژوبل دي. سلطانی وایي په نښته کې سرتیرو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی، خو بله خوا بیا طالبان د وراوښتي مرګ ژوبلې په اړه د چارواکیو ادعاوې بیا ساسه بولي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي په نښته کې د دوی دوه ملګري وژل شوي، خو ادعا کوي چې اووه تنو سرتیرو ته هم مرګ ژوبله وراړولې ده.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي کابل ته د مولانا فضل الرحمن سفر ګټور او سولې ته د طالبانو په هڅونه کې به ښه رول ولوبوي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد وایي چې له مولانا فضل الرحمن څخه اساسي غوښتنه هم دا وه چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره له خپل نفوذ څخه کار واخلي، خو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي له مولانا د خو تمنه لري. زموږ همکار اسدالله الدین له کابل.
د سولې عالي شورا وایي چې د پاکستان له دې مذهبي مشر سره یې د سولې د ټینګښت او مذاکراتو ته د طالبانو د هڅولو په برخه کې تفصیلي خبرې وکړې او دوی نتیجو ته هیله مند دي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد وایي د طالبانو یو شمېر مشرانو د سولې لپاره لیوالتیا پیدا کړې، خو یوازنی خنډ د بې باورۍ د فضا موجودیت دی. ښاغلي شاهد د شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مولانا فضل الرحمن سفر د باور د فضا د رامنځته کولو لپاره یو مثبت ګام و، او د دوی اساسي غوښتنه هم دا وه چې پاکستاني علما باید طالبان سولې ته وهڅوي.
زموږ غوښتنه دا وه چې مولانا فضل الرحمن صاحب یا د پاکستان مشران علما هغه د علمي لارې او د اسلامي ارشادات تو دینی نصایح دلاره د خپل مؤثریت او د نفوذ دلاره طالبان مشران دي ته وه صحیح چې د سولې د عالی شورا سره د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبري وکړي. په امید ده چې دا ملاقاتونه ښه نتیجه ورکړي.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن دی و پلاوی په ملګرتیا په یو دورزنی سفر کابل ته راغلی او د شمې په ورځ نه وخت به بیرته خپل هیواد ته ستون شي. د طالبانو د واکمنۍ لړنګېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې مولانا فضل الرحمن په یو رسمي سفر کابل ته راځي. افغان حکومت هڅه کوي چې له طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره د دینی علماو له نفوذ څخه ګټه واخلي، او روانه میاشت په همدې هدف په کابل کې د شاوخوا شلو هیوادونو د دینی علماو غونډه هم جوړه شوې وه. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا کابل ته د مولانا فضل الرحمن سفر بې ګټې بولي. په دې جرګه کې د هلمند خلکو استازي عبدالجبار قهرمان په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
د فضل الرحمن په بیکګراوند باندې تر څو زه برداشت لرم، د فضل الرحمن زه خپل شخصا د یو افغان په سپت باندې د مولانا صاحب څخه دغه هیله نه لرم چې دی به زما کور ته ګلونه راوړي، او نه د په ټول عمر کې د یوې دقیقې لپاره هم په دې باره کې فکر کړی.
افغان او پاکستاني علماو پریکړه کړې وه چې په تېره مارچ میاشت کې به په کابل کې د دینی علماو یو غونډه جوړوي، خو د پاکستان علما له خپل پریکړې په شا شول او هغه غونډه هم جوړه نشوه. کارپوهان وایي د پاکستان دینی علما په طالبانو کې ډیر نفوذ لري، او که چیرې دغه علما د زړه له تله د افغانستان سولې ته کار وکړي، د دوی هڅې به ډیر ژر نتیجه ورکړي. خو دغه کارپوهان دا هم وایي چې اکثره پاکستاني علما د هغه هیواد د استخباراتو په اشاره فعالیت کوي، او هیڅکله هم نه غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي.
دا سد الله لودین راپور مورده. د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویزکیانی تیر ورځ په پټاباد کې د پوځي پریډ پر مهال په وینا کې وویل که د پاکستان ملکی حکومت غنی چې د طالبانو سره د مذاکراتو په پیلولو ترهګری ختمیده شي، نو دوی د حکومت د دې اقدام ننګه کوي. خو بل پلو پاکستانی طالبان د سولې د تړون په اړه یو شمیر شرایط وړاندې کوي چې یو پکې دا ده چې د قبایلي سیمو نه د پوځونه وویستل شي. د موضوع تفصیل بیا هم د جانا قالی کوزینه.
د پاکستان د پوز لوی درسیز جنرال اشفاق قیانی د شنبې پر ورځ ویل پوز په هیواد کې د وسلوالو شخړو او جګړو د ختمولو په مقصد له طالبانو سره د حکومت د مذاکرو د پالیسۍ ملاتړ کوي. د پاکستان مهمو ګوندونو هم تیره میاشت د حکومت د هغه وړاندیز ملاتړ کړی و چې وایي له وسلوالو سره باید خبرې وشي. په پاکستان کې له 2001 کال راهیسې د طالبانو وسلوال مقاومت او جګړې روانې دي. د تحریک طالبان پاکستان ډله چې د څو وسلوالو ډلو له ائتلاف څخه جوړه ده او مشر حکمت الله محسود دی، له حکومت سره د خبرو لپاره ځینې شرایط وړاندې کړي دي. په دې شرایطو کې دا هم راغلي چې حکومت باید اوربند اعلان کړي او د افغانستان پولې ته نږدې له قبایلي سیمو باید خپل ځواکونه وباسي. د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال اشفاق قیانی د شنبې پر ورځ په ایبټ آباد کې د پوځي اکاډمۍ فارغانو ته په وینا کې وویل د هیواد ملي مشرتابه پریکړه کړې چې له تروریزم سره د اړوندو مسلو د حل لپاره مذاکرو ته فرصت ورکړي، او د پاکستان پوځ له دغې عملیې څخه په بشپړ ډول ملاتړ کوي. قیانی د پوځي اکاډمۍ په دې وینا کې چې د پاکستان ملي ټلویزیون خبره کړه وویل د تروریزم لپاره د یو حل میندل اړین دي. د زیاته کړه دا پدیده د پاکستان د اساسي مفکورې او اسلامي اصولو پر خلاف ده. پوز به ډیر خوښوي که چیرې د خبرو له لارې دغه ستونزې ته یو حل پیدا شي. کایاني وویل د قوې استعمال به وروستی انتخاب وي. جنرال کایاني چې په راتلونکې میاشت کې به د خپلې دندې له دوهمې دورې څخه تقاعد وکړي، دا اوازې رد کړي چې ګوندې پوز د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې ناکامه شوی او خبرو ته یې مخه کړې ده. ده وویل دا خبره له حقیقته ډیره لرې ده. کایانی په 2009 کال کې په سواد درې کې عملیاتو ته اشاره وکړه چې د څلورو میاشتو موده کې سیمه له ترورستانو پاکه کړې وه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پنجشنبې په ورځ د حکمت الله محسود د هغو څرګندونو په ځواب کې چې وایي حکومت د مذاکرو لپاره پاخه ګامونه نه دي پورته کړي وویل حکومت یې له طالبانو سره د سولې د خبرو په کار کې صادق دی. نواز شریف په پېښور ښار کې وویل چې له طالبانو سره د خبرو د پیل په کار کې پرمختګ شوی دی.
بل پلو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په خپل اداریه کې د پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه ستراتیژۍ ته کتنه کړې ده. په مقاله کې راغلي وسلوال نه غواړي چې ترهګرۍ د خورولو نه لاس واخلي. دوی په ټول پاکستان کې چاودنو او ځانمرګو بریدونو ته دوام ورکوي، نو حکومت ته پکار دی چې دوی پر ضد عملیات وکړي او په مذاکراتو کې د وخت نه ضایع کوي. د ادارې نور تفصیل انیسا جمال وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په خپله یو اداریه کې لیکي که څه هم د ترهګریزو ګواښونو د مخنیوي لپاره ستراتیژي د حکومت د ګډوډو بیانونو له امله نه ده په ډاګه شوې، خو دا واضحه ده چې وسلوال د داسې شکونو له وجې نه متاثر کیږي. په داسې حال کې چې د پاکستان سیاستوال له طالبانو سره د خبرو او یا د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د اقداماتو په اړه خوشبینه دي، خو وسلوالو ته معلومه ده چې غیله څه کول پکار دي. ایکسپریس ټریبیون لیکي وسلوالو د دې څرګندونه په 10 اکتوبر وکړه چې د پاکستان د اریوي صوبې په سرخار کې بریدونه وکړل. ادارې لیکي که دا غیر یقیني ده چې دا بریدونه منظم وو، خو دې یو لوی اثر کړی دی. ورځپاڼه لیکي په دغه بریدونو کې 12 تنه وجل شول چې پکې تر ټولو زیات په کویټه کې وو. د کویټې په لیاقت بازار کې د چاودنې پر مهال 8 تنه وجل شو. ویل کیږي چې د حمله هدف پولیس تانه وو. اداریا زیاتوی دغه سی بیا په کراچۍ کې درې تنه وجل شو. د لاور په انارکلی بازار کې د چاودنې لوجې یو تن وجل شو، او بیا چې کله په پیښور کې د پولیس گاڑی د تره غریز پیښ ښکار شو نو پکې درې پولیس والا جوبل شول. اداریا لیکي وسلوال چې ښایي نه غواړي چې د وجونو دا لړۍ به ودروي، پر ضد یې په سمدستي توګه ګامونه پورته کول پکار دي. ایکسپریس ٹریبیون لکھی پد نور وقت نه دی لګول پکار پدا سے حال کې چې پاکستانیان نوری وجنې او زیانونه نشي برداشت کولی، د یوې منصوبې جوړولو او پاغې سر د عمل کولو ضرورت دی. دا مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په کوم یو لس بجې
پښتانه په یوشتمه کې
په یوونی م بجا
د باختر ستوري
په کوم دوه بجې
راشه درشه
په اته منټه د پاسا دوه بجې
د مشال مرکه
په درینی م بجې
یادونه
په کوم پنځه بجې.
د پاکستان د قبایلی سیمو لپاره حکومتي اداره فاټا سیکرټریټ وای په وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د پولیو سالور نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. د خیبر پښتونخوا د صحت چارواکي وای دا چې په ځینو قبایلی سیمو کې وسلوال د پولیو ټیمونو ته اجازه نه ورکوي نو ځکه ماشومان په دې رنځ اخته کیږي. د موضوع تفصیل انیسا جمال باندې کوي.
د فاټا سیکرټریټ د صحت محکمې تر مخه په قبایلی سیمو کې د پولیو د ناروغانو نور سالور کیسونه ریپورت شوي دي. د فاټا سیکرټریټ د صحت څنګه چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې د قبایلی سیمې په شمالي وزیرستان کې د پولیو د ناروغانو درې او د خیبر ایجنسی په باړه تحصیل کې یو کیس مخې ته راغلی دی چې د دوی په خبره د دې وجې د پولیو د ناروغۍ پر ضد ساسکي نه ورکول دي. په دې اړه د خیبر پښتونخوا د پولیو د څانګې مشر ډاکټر جانباز افریدی وایي په قبایلی سیمو کې د پولیو د نورو څلورو ناروغانو کیسونه مخې ته راتلل د پولیو پر ضد د ساسکي ورکولو پر کمپاین بندیز دی. نوموړی وایي
بالکل دا کنفرم در راغلی دي وزیرستان په باره کې ټول 40 شو په پاکستان کې په باره کې وو په خیبر پښتونخوا کې درې پسیم کې دي دوه په پنجاب کې دي دولس نو د څلوېښتو کې اتیش کیسونه په دغه کې په فاټا کې شو اتیش کې یارلس کې دي په باره کې دي او یولس کې دي په دغه کې په نار وزیرستان په لکه په نار وزیرستان په باره کې ډېر وخت نه پولیو کمپین نه کیږي ماشومان ته ساس کې نه ملایږي نو ریزن دا دی.
بلخوا د شمالي وزیرستان د صحت د محکمې مشر ډاکټر جان امیر مشال لیډیو ته ویلي چې د وسلوالو لخوا د پولیو پر کمپاین د بندیز رستو په قبایلی سیمو کې د پولیو د ناروغۍ پیښې مخ پر زیاتی دودي. نوموړي د خلکو نه غوښتنه کړې چې باید ماشومانو ته د پولیو ساسکي پر وخت ورکړل شي چې دا شان د ناروغي د سیمې نه ختم کړل شي.
اور بریک کو سوا دا نال سے زکتے یو بچائی چی ہوئی بیائے گے نا تقریبا 1000 بچوں تا انفیکشن ہوشی کا نا یو بچی نا بلکل مستر آر اسپتال سے ایمیسی ویکسینیشن ستا چی سنا منا ویکسین خلق غوڑی و دی اطلاعی کا بچوں ریا ہو کا بیا ویکسین میرنا ریا خلق چی ست طریقہ نو کو مشکو پکتا طریقہ چکیم ہونی مشکو مذاکرات روان دی خدا داس وا خر روان دا چی خلق کوشش نو کو چی مشکو دا ټرون با بیا دغه مخاونه مینه د کچې دغه وبای شکل اختیار کوي او د بیا ورته ډاکټرونه مخاونه مینه چې دا کنټرول کوي.
دا چې د پولیو د کامیاب کمپاین لپاره د فاټا سیکرټریټ لخوا ست تدابیر نیول شوی، په دې اړه د فاټا سیکرټریټ د امنیت د څنګه له چارواکو سره تر تماس نیول وروسته بریالي نشو چې د دې نظر واخلو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله چې په متحده عرب اماراتو کې کینیا ډلې ته په ماتې ورکولو سره د 2015 کال نړیوالو لوبو ته لاره پیدا کړه پرون هیواد ته ستنه شوه او خلکو دغه بریا په تړونو سره د موسیقۍ په غږولو سره او په لاسونو کې د افغانستان د ملي بیرغ او د کرکټ د لوبغاړو د انځورونو په رپولو سره ونمانځله. زموږ همکار معصوم میوند له کابله په راپور راکوي.
د کرکټ ته ملي ډلې د هرکلی لپاره د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د حکومت د کابینې او ملي شورا د دواړو جرګو یو شمېر غړي او زرګونه عام خلک راوتلي وو. د کابل نړیوال هوایي ډګر د شنبې په ورځ ناوخته په همدې خاطر د ملي اتڼونو او نور خوشالیو شاهد وو. د د کرکټ د ملي ډلې کپتان محمد نبی ساحل خپل ورستی بریاوی د افغانستان لپاره ځانګړي لاسته راوړنې وبللې.
دا یو ډېر غټه کامیابی ده او ټول ولسته دې مبارکي وایم. دې ډېر کامیابیانه موږ راوړې. خدای یو داسې خوشحالي ده چې موږ 2015 ورلد کپ ته پکې وته دي کې اول ځل د افغانستان لپاره دا مشران چې موږ لپاره درغلي په ایرپورټ دغه ډېر زیاته مننه کوم. خلک چې موږ دلته هر وخت دواګانې کړې هغوی ته ډېر زیاته مهرباني او ډېر مننه درکوم.
افغان ولسمشر حامد کرزی د کرکټ ته ملي ډلې د ورستی بریا او ستاینه کړې وه او امر یې کړی و چې د ډلې د هر کلي لپاره ځانګړي تدابیر ونیول سي. د کرکټ ملي لوبډلې د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې د کینیا لوبډلې ته په یو شل اوریزو لوبه، دوه ورځنیو لوبو او په یو څلور ورځنیو لوبه کې ماته ورکړه.
د ماسوم میوان راپور مورید له کابل نه. لس نیمې بجې دی اوس د تفرخنده وزیر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د امنیتی تړون په ځینو مسلو موافقه ته رسیدلی دي. دواړو له اوږدو خبرو وروسته تېره شپه په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په ډیرو خبرو رضا شوي، خو لای هم ځینې اختلافات شته. د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کانی وایي د حکومت لخوا د وسوالو طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي، خو دای هم ویلي باید دغه د ملک د آئین مطابق ترسره شي. افغان چارواکي وایي د افغانستان په کندوز ولایت کې یوه دویش کلنه میرمن په ډزو وژل شوې ده. د کندوز د ښځو چارو رئیس نادراګیا په وینا چې وژل شوې میرمن دویش کلنه وه، درې ماشومان دي وو او داسې ګمان کېږي خپل خاوند وژلې ده. د عراق په سماره ښار کې پرون د سبزي او میوو د بازار مخې ته په یوه بمي چاودنه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي. د پولیسو په خبره په دې چاودنه کې شاوخوا 10 کسان ژوبل هم دي. په سعودي عرب کې د حج مراسم پیل شوي. د ریډیو پاکستان یو خبر له مخې نن به حاجیان د مکې منا ته روانېږي. حاجیان به په خیمو کې یوه شپه په منا کې تیروي او خپل عبادت به کوي. د شام په دمشق ښار کې د هغه هوټل سره نږدې دوه ماټر ګولې پریوتې، چېرته چې د کیمیایي وسلو پلټونکو د ملګرو ملتونو کارکوونکي ډېره دي. د دغه هیواد سرکاري میډیا وایي دغه پیښه چې پرون شوې سمرګ ژوبله پکې مخې ته نه ده راغلې. په داسې حال کې چې د امریکا د کانګرس غړي د بجټ او د قرضو د اندازې پر سر د مسلو په حل کولو کې پاتې راغلي، د نړیوال بینک مشر خبرداری ورکړی چې د امریکا او د نړۍ اقتصاد د مالي مشکلاتو سره مخامخ کېدای شي او د کابل اوسیدونکو د افغانستان د کرکټ د کامی ټیم د لوبغاړو تود هرکلی کړی.
د خبرونو لنډیز مو د فرخندې وزیر نه اورېده. اوس ورزو اسلام آباد ته او د ریاض موساخیل نه د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو مهمې برخې اورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې د بجلی په ګرانېدو لیکلي دي. د کې دنیا ورځپاڼه وایي چې نیپرا د وابډا په سمره د بجلی په نرخ کې د 19.3% پورې اضافه کړې ده، چې پکې د کور د استعمال بجلی نرخ تر 43 روپۍ یونټ او د کمرشل استعمال بجلی لا د دې نه هم زیاته ګرانه شوې ده. البته د 200 یونټو نه کم استعمالونکو باندې دا اضافه نه ده لګو. ادارې وایي چې د دې نه وړاندې هم حکومت د بجلی نرخ کې اضافه کړې وه، خو وروسته هغه اضافه د سپریم کورټ په حکم واپس واغستې شو. خو دا ځل یې هم دغه اضافه د نیپرا د لار عملی کړه چې ورسره به د ګرانې او بیروزګارۍ یو بل طوفان راولاړ شي. اداري اخیره کې لیکي چې د بجلی ګرانولو سره د IMF یو شرط پوره شو او پته نشته چې داسې څو شرطونه به لا نور هم پوره کولی شي. باید چې حکومت د خسارې کمولو لپاره بل سلار ولټوي، ځکه چې بار بار د بجلی ګرانولو سره به حکومت ډېر بدنامه شي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل د افغانستان نه د ناټو عسکرو وتل تر یو کال ایسارولو قرارداد منظور کړی دی، چې تر مخه به اوس ناټو عسکر تر دسمبر 2014 افغانستان کې ایسار وي. او د دې وجه دا ښودل شوې ده چې لا هم افغانستان د نړیوال امن لپاره خطر ده، نو ځکه نشي کولی د افغانستان نه ناټو عسکر وزي. ادارې زیاتوي د نړیوالې ادارې دا فیصله ډیره عجیبه ده، ځکه چې کوم عسکرو په 13 کالو کې یو کار اونکړی شو هغه به یو کال کې څنګه وکي. البته د یو کال کې دومره ممکن ده چې افغان طالبانو سره به خبره جوړه شي او دا شان به دوی ته د افغانستان نه د وتو محفوظ لار ملاو شي. اداري اخره کې وایي چې نړیوالې ادارې له پکار دي چې ناټو عسکرو ته د ایسارې دو موده غزولو پځې دوی د دې خبرې پابند کړي چې ټاکل شوی وخت کې د افغانستان نه خپل وتل یقیني کړي او د دوی وتو سره سره هلته د امن لپاره هم سنجیده ګامونه واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز لیکي افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سفر خای د هغو ناهیلیو په لری کولو کې رول ولوبوي چې په دې تیرو سونیو کې د واشنگتن او کابل ترمنځ د ستراتیژیکو مذاکراتو پر سر د خبرو د نه پرمختګ نه پیدا شوې دي. ځینې افغان او امریکایي چارواکي انګیري چې خای جان کیری با په عام مظهر کې د افغان حکومت په وړاندې سخت شرایط کې نګدي، خو ځینې نور بیا په دې هندي چې د خبرو د کامیابۍ چانسونه 50% کې لیدل کیږي. نیویارک ټایمز لیکي د اوباما انتظامی تر دې وړاندې افغان حکومت ته د اکتوبر 1 نیټه د ضرب الاجل په توګه ټاکلې وه، او د امریکا او افغانستان ولسمشرانو هوډ ښکاره کړو چې کارتیا ورېدل شو نو د یو بل نه به لرې درومي. نیویارک ټایمز لیکي افغان حکومت په دوه خبرو ټینګار کوي چې امریکا یې منلو ته تیار نه ده. یو شرط دا دی چې افغانستان د امریکا نه د خپلې خاورې د امنیت ضمانت غواړي، او که ضرورت پیښ شو نو امریکا به اړ وي چې پر پاکستان دې برید وکړي. هغه پاکستان چې د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې د امریکې ملګری او اټوم بم لرونکی هیواد دی. افغان ولسمشر دویم شرط دا وړاندې کوي چې امریکایي ځواکونه به د القاعدې پر ضد په خپل سر عملیات نه کوي، بلکې استخباراتي معلومات به راغونډوي او د دغو معلوماتو پر بنسټ به بیا افغان ځواکونه عملیات کوي. بل پلو اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو راپور کې لیکي د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ویلي چې دوی طالبانو سره د حکومت د روغې جوړې د هوډ ملاتړ کوي. د پاکستان سیاسي ګوندونو هم تیره میاشت په ټول ګوندیزه کانفرنس کې د دې خبرې غوښتنه کړې وه چې د وسلوالو سره د سوله وشي، خو بیا وروسته د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله محسود د سولې په اړه ځینې شرایط وړاندې کړل. په دغو شرطونو کې راغلی چې حکومت دې ډزبندي وکړي او د قبایلي سیمو نه د خپل ځواکونه بیرته وغواړي. جنرال کیانی په یبټ آباد کې یو پوځي پریډ یا مارچ ته د وینا پر مهال وویل د ملک قومي مشرانو او چارواکو پریکړه کړې ده چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د مذاکراتو ته یو قاور کړل شي، او پوز د دې دریز ملاتړ کوي. د نوموړي وینا چې پر ټلویزیون خپرېده ورکېده هم ویل شول چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره یو حل لاره موندل ضروري دي، او که د حل لاره د مذاکراتو د لارې موندل کیږي نو پوز به په دې خوشاله شي، او که داسې ونه شوه نو د عملیاتو کول به د دوی وروستۍ پریکړه وي. نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وه. د پاکستان د بجلی قومي ادارې نپرا یو وار بیا د بجلی په نرخونو کې اضافه کړې. اوس به عام خلک یو کیلو واټ بجلی په 300 روپو ترلاسه کوي، خو په تجارتي بنیاد د بجلی بیه به تر دې هم لوړوي. په پاکستان کې تل د بجلی بیه مخ په بره روانه وي چې لامل یې خلک سر ټکوي، ځکه د عام پاکستانی کس آمدن دومره نه وي چې د ګرانۍ بوج برداشت کړی شي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په راپور کې.
نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتارٹی یعنی نیپرا د بجلی نرخونو نه متعلق د سپریم کورٹ په حکم واپس اخستې شوې حکومتي نوټیفیکیشن بحال کړي دي، او د یاد شوې ادارې وینا ده چې حکومت د بجلی نرخونو کې اضافه د قانون مطابق کړي وا. د اوبو او بجلی لخوا 13 ورځ جاری شوې نوټیفیکیشن کې ویل شوې دي چې د 200 یونټو پورې بجلی استعمالونکو خلکو لپاره د بجلی په نرخونو کې اضافه نه ده کړې شوې، خو د 200 نه تر 300 یونټه بجلی استعمالونکو لپاره په نرخ کې 3 روپۍ او 90 پیسې یونټ په سر اضافه کړې شوې، چې دا شان نوی نرخ 2 روپۍ او 9 پیسې فی یونټ مقرر کړی شو. د 300 نه تر 200 یونټو پورې بجلی استعمالونکو لپاره په یو یونټ کې 3 روپۍ او 85 پیسې اضافه وکړي شو، چې نوی نرخ 14 روپۍ مقرر کړی شو، او 200 یونټو نه زیات بجلی استعمالونکو لپاره په نرخ کې 2 روپۍ او 93 پیسې د یونټ په سر اضافه وکړي شو، چې نوی نرخ 80 روپۍ مقرر کړی شو. په نوټیفیکیشن کې ویل شوی دی چې نوی نرخونه بعد روانې میاشتې د اولنې نیټې نه عملي وي. مشال ریډیو سره خبرو کې د اوبو او بجلی لپاره د سینټ د قائمه کمیټې چیرمن سینیټر زاهد خان اویل چې نرخونو کې د اضافه په حق لای 13 ورځ د کمیټې اجلاس را بللې وو، چې په کې د نیپرا چیرمن ته اویل شو چې په نرخونو دی نظر ثانی وکړي.
پرون موږ په دې باندې نیپرا را وښیو، موږ په هغه باندې ډېری خبرې وکړې. دا دی کوم څه وي، دا ټول غلط وي. دوی د IMF سره اګریمنت کړی دی، او دا هغه اګریمنت په وجه باندې چې قیمتونه زیاتې دا د بجلی د خپل قیمت نام زیاتې چې په کوم قیمت دی تر بجلی پریوزي په دې باندې موږ پرون دا غیر سره ډېر سخت دغه وکړو، خو دا غیر باوجود چې حکومت چاغه دی وشي نو هغه د حکومت دلاسه مجبور وو، او موږ دا بیا پاتشتر تاریخ اوخته موږ ته وی چې ګوره داسي چې تاسو کوی دا تاسو ډیر غلط دی، او دا سیول ګورنمنت د دې سزا به بیا عوام ورکړي. ولې چې نرخونه په هر یو سي چې هغه به ګرانيږي.
د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق وایي چې بجلی نرخونو کې د اضافه لوجه په ګرانۍ او بیروزګاری کې به نور هم اضافه وشي.
ایمه پروګرام چې حکومت اغسته نه ایمه په طرف شرطونه کې یو شرط دا حکومت چې کومه په بجلی باندې سبسډي ورکول نه هغه سبسډي به دا وټرا کوي، دا غیر وجه نه خونه کې ډېری بجلی دبل شو. پر اوس وخت کې خو مهنګایي او بیروزګاری د مخ کې نړۍ راځي تیواره، نو زما په خیال سره په دې اوس وخت کې حکومت د ایمت په پرشر باندې کوم فیصله غوښتل دا یو ښه فیصله نه ده، ځکه چې دغه مهنګایي نورم سوا شي او د خلکو کم قوت خرید چې دی هغه به نور هم کمزورې شي او اسلامي ګروث باندې هم د هغې بد اثر پرېږدي.
یاد دی وی چې دا اضافه صرف د کورنۍ استعمالونکو دپاره ده او کاروباري مقصد لپاره استعمالونکي بجلی نرخونه د دې نه هم زیات دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو زموږ غږ د مشال ریډیو نوري. اوس هم د قربانۍ د سرویو پاړه دوه رپورټونه درته لرو چې یو د پښتونخوا نه لرو او یو د بره پښتونخوا د جلال آباد نه. د خیبر پښتونخوا د زناورو د سرو د محکمې یا لایف سټاک چارواکي وای د سرو نه انسانانو ته د کانګو وایرس خوریږي چې تر یو بریده خطرناک وایرس وي. بل پلو ولسی خلک وایي نن سبا خلک د قربانۍ لپاره سروي اخلي، نو ځکه د سرو نه انسانانو ته د کانګو وایرس د خورېدو زیات امکانات لیدل کېږي. نو لایف سٹاک محکمې ته د دې غم خړل پکار دي. نو تفصیل د پیښور نه شبیر جان راکوي.
په پیښور کې د لایف سٹاک یا زناورو او سارو محکمې یو مشر مشال لیډو ته وویل چې کنګ وارس د انسانانو نه زناورو ته یا د زناورو نه انسانانو ته لګیدونکي وارس دي او د دې د وجې انسان ناروغ کیږي او د هغه ژوند ته هم خطر کېدی شي. دوی زیاته کړه چې دا وخت د خیبر پښتونخوا هزارې ډیویژن او هنګو ضلع کې یو څو کیسونه مخ ته راغلي دي، ولې د دې د مخنیوي لپاره دوی ګامونه پورته کړي دي. د محکمې لایف سٹاک یو ډاکټر اسلام مشال لیډو ته د کنګ وایرس او د دې نه د ځان بچکولو په حق لا صدا رنګ وویل.
لکه زونوټیک ډیزیز دی، دا یعنې سارونه چې بنیادمو ته کوم بیماری لګي یا بنیادمو نه سارو ته کوم لګي او د دې د خورېدو چې د نو لوی ذریعہ چې دا کونی او شینی دی، دا کونی نه په سارو کې دا دی. نو که چېرته مونږ په صحیح طریقې سره د خپل سارونه د دې کونو تلفو کو د نه مونږ خپل سارو پاکو د ریډیکیشن او ټیکس کو، ان شاء الله تعالی چې دې بیماری هغه بالکل ختم شي، امکان بالکل ختم شي.
بل خو عام ولسته حکومت محکمه صحت او د لایف سٹاک ته محکمه نه غوښتنه کوي چې دوی د سرو میلو ته په بیړنۍ بنیادونو باندې لاړ شي، ټومونه د جوړکړي او هلته کې د احتیاطي تدابیر هم پورته کړي او اولس قصابان او سرو سوداګر دې ته هم خبر کړي. یو تن انعام الله په دې بابله مشال لیډو ته وایي،
چونکه اختر را روان دي نو قربانۍ به کیږي، کم دلته لایف سٹاک دي هغه لا په کار دي چې راشي د منډو ته کم ځای کې چې دا سروي خرڅيږي، کم ځای کې چې سرو ډیر وي چې هغه د دې معاینې وکړي، دا وګوري چې د کې کانګو وایرس تا کې نشتا. دې اسې ناشتي دي سکي په زرګونو لکونو تنخواه غانلی چې دی معاینې وکي وګرځي او بیا هغه د بچاو سره طریقې دي چې عوام او عام زمیدار او قصابان ټول په دې باندې پیکي.
دا چې د لایف سٹاک محکمې د دغه وایرس ته مخنیوي لپاره سه ګامونه پورته کړی دي، نو ډاکټر اسلام جاتوي،
نو اختر نمخ کې چې په زمول ته مختلفو سونو دل تر سالو راځي، نو دا امکان کې دی چې پرځه کې چې د دې بیماری د خورېدو خطر ډیر زیات شي د سره خو دې لپاره به موږ هغه څومره انټری پوینټس دي د باندې موږ چې د کمپونه چې د ریټرن کیمپس مونږ قائم کړی دي، هغه کیس مونږه اهلکار لګیا دی او باقاعده چې د کونی شینی چې کوم دي کنه د دې لپاره چې کوم سپری ده هغه کوي. دا سه په سمره میلې چې کوم دي لوی لوی میلې خاص کر پای کې تقریبا زیاتو میلو باندې مونږه د محکمې چې کوم اهلکار دی لګیا دی او غوی د سپری کوي.
یا د ونه ولدا چې د ډاکټرانو په وینا د دې وایرس انسانانو ته د لګیدو سره سم دوه غټه نخې دي، چې زکام شروع کېدل یا د پوز رابېدل او تیزه تبه، او باید مریض هم دغه وخت کې زر تر زره ځان ڈاکٹر توخائی ردی علاج ممکن دے. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور.
التا د جلال آباد خار د مال منډی ترڅنګ پښنو پارکونو کې هم د تیر سوره زورایسي د پسونو یا ګډورو د خرڅلاو بازار لګیدل، چهره ورځ ورته په سلګونو ګډوري راوړل کیږي. د منډی جلاپان یا بیوپاران ل خپل کار خوشاله دي، خو هغه چې د قربانی لپاره ګډوري اخلي وای نرخونه د اسمان سره خبرې کوي. زموږ همکار باز محمد عابد دغه منډی ته ورغلی او نور حال اغه نورو.
یو لور ته د جلال آباد مال منډی ته د ننګرهار له بیلابیلو ولسوالیو څخه بیپاران د قربانۍ سروي راوړي، نو بل لور ته هغه کوچیان چې تر اوسه رمې ساتي او له سړو سیمو څخه ننګرهار ته په کډه راغلي، له خپلو رمو څخه یې نر ګډوري بازار ته راوستي او د ښار په سرسبزي پارکونو کې یې خرڅلاو ته درولي دي. یو تن شپونکې خوشاله او چې خپل ګډوري په خبه خرڅ کړی وو.
کوم خان یې نوم او خپل رمال روخ نران رمین رباس او په دلته خرڅو لا زر دو لا زر پنځه لا زر دغه څه خرڅیږي.
یو تن بای پار چې اخیستل او خرڅول کوي ل خپل کار ناراضي وو.
زمانم گلزار خان د مره اوس دغه د پسان یو څو دانه د خرڅ لپاره خپل کورنی پسان می ساتلو خپل دغه ملي تراغلو په دې ملي کې رقم پسان شته دي 3000 نه 9000 تر 5000 پورې تر ولا زرو پوری مختلف ریٹونه دی یو لزانه میرا اوس 15 دانه می تنه خرج کړو بش پک پات شپو کې سبې می درې تنه خرج به می درې نور واخستله د څور ز کې ز ډیر راځم د الله
خو هغوی چې د قربانی د ګډورو د اخیستو په خاطر راغلی ول د سګنی نرخ لړوالی څخه شکایت کولو دوتنوی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
نن عبد القیوم نه غواړم قربانی لپاره یو مال واخلم متاسفانه چې قیمتونه قربانی د مالونو ډیر زیات جګ شوی دي
زه د کونړ ولایت ما وسېګم بي سودو کې څه کال چې ډیر ګران دي مالونو کو وسنه کې سار راوته ما د ماسپخین دوه نیم بجې دي او مال باندې سو وسونه په سانم د 2000 روپۍ باندې غټ پسونه یو واړه چې د 3000 روپۍ باندې
کسه هم د ډیرو خلکو قربانی کولو ته وسنه کیږي خو وس چې په ډیرو پختون میشتو سیمو کې د لوی اختر په مناسبت په قربانی کې د برخې نیول یو رواج ګرځېدلې نو هر څوک دا کوشش کوي چې په سنسه شکل قربانی وکړي باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
او سما کور سما کله پروگرام چې دا ځل د سره رود ولسوالۍ نظر آباد کلی ته ورزو
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو باز محمد ابیدم او د نننۍ ورځې زما کور زما کلی خبرونه کې ستاسو کوربیم زما کور زما کلی خبرونه کې د مشال رادیو همکاران د پښتونخوا بیلابیلو کلو تزی او الته د خلکو سره د کلی په تاریخي بیکګراوند ژوند جوات تعلیمی او روغتیایي وضعیت باندې په کلتور باندې خبره کوي زنن د افغانستان د ننګرهار ولایت د سخرود ولسوالۍ د نظر آباد کلی ته راغلم د نظر آباد کلی چې د جلال آباد ښار د مرکز نه لمر پریواته ته په 1 کیلومتر کې پروت دی چې تقریبا اوس ورته د ښار سنډې ورغځېدلې دي او خلکو یې لږ لږ داسې ښاري کلتور هم خپل کړی دی دغه کلي کې زه له څو تنو مشرانو سره ناست یم یو کاکا ته مخامخ یم ده ته به دا پوښتنه مخته کېږو چې خپل نوم راته واخلي او بیا راته دا ووایي چې دغه کلي ته ولې نظر آباد وایي
زما نوم شفیق الله ده د نظر آباد د کلي اوسیدونکی او نظر آباد دا خود ډیر پخوانه دغه کلی په دغه نوم باندې مسمع شوی ده او اصلي نوم یې دغه نظر آباد ده اوس ډیر خلک د دې نه قیاس کوي چې موږ دغلته یو زیارت لرو د اخون بابا په نام باندې د نظرانې په شکل باندې کېدی چې ډیر خلک دې ته آس راوړه تر ساروي پورې نور همداسې آر څه خیراتونه دیګي به باندې کېده د هغې نه یا مسمع شوی ده یا نظر د یو سړي نوم و چې دغلته په دغه نوم باندې دا مسمع شوی
ده دغه نظر آباد سیمه کې شاوخوا نور کلی به وي کله دغه نور کلو داسې یو یو کلی نوم را لواخلي
نظر آباد کلی کې چې شامل دي یو بیټنی کلی ده یو ګلویلی کلی ده یو د هنګرانو کلی ده او یو د جالوان یا فیض آباد کلی ده
دغه نظر آباد شاوخوا چې تا د سو کلو نومونه واغسل په دې کې به سو سوه کوره
آفرین د دې کې تقریبا یو نیم زر کوره به پکې درې باندې د یوې ملکی یا د یوې کلی مربوطه ده
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو تاسو د کاکانو واوریدل چې د نظر آباد د سیمې شالید تولاړو او شاوخوا کلی پکې وخودل اوس په دغه کلی کې له بل کاکا ته مخامخ هم دی به را تخپل نوم والی او بیا به را ته دا ووایي چې د دغه کلی خلک ژوند ځواک په څه باندې ولاړ دی کاکا تاسو اول خپل نوم والی
بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم عبدالقیوم نظر آباد یو تن اوسیدونکی
په دغه نظر آباد کې د خلکو ژوند ځواک په څه ولاړ دی په خلک یې په څه مصروف دي
یو څه تعداد دي چې دولت کې وظیفې لري او څه تعداد په تعلیم باندې بوخت دي او څه نور چې دي بس مزدوریانه کوي خار ته ځي یا دلته ډیلیوري کوي یا خیاطي کوي یو څه مزدوري لاسته راوړي بس څه په زراعت مصروف دي
نو زه چې دلته اوس ګورم د کورونو نه پکې زیاته زراعتي ځمکه ښکاري دغه ځمکه داسې د یو چا دي او کنه د هر چا داسې په تقسیم لګې لګې رسیدلې
نه دا په تقسیم لګې لګې تقسیم شوې دي بس
او دلته بیا خلک په دیقانۍ کوي
ډېر خلک په دیقانۍ کوي او ډېر خلک په خپلې کوي بس لګې ځمکې لري خلک ډېر نه لري کنه ځکه چې حساب د بخور هم سخت دی او بس نور حساب هم بس
مخکې پکې دومره آبادی نه و.
نه
نو دا چې تاسو بخور خور ته اشاره وکړه د پټو نو بخور سیستم څنګه دی حکومت جوړ کړی که کلی خپله داسې جوړ کړی؟
نه دا کلی خپله جوړ کړی دی. یو بخور مونږ دو ځای لرو، یو لرو چې د عبدالله قلعه نه سرچینه نیولی دی چینی دی، هغه ویالې مونږ ځو کال په کال چینی او ویالې صافو او اوبه راځي مونږ ته. او بله خبره دا ده چې مونږ د ازادۍ نه روسو رالو د نیر نه اوبه تېر کړو، د حکومت په اجازه مامور نه واخیستو او دلته بس تونل هم تېر کړی د نیر نه، او اوس ډېر په اسانه سهولت سره چې نیر اوبه وي بس زمونږ اوبه خوب بیل کېږي.
تاسو د اشر خبره وکړله، دغه اشر یوازې د زمیندار وکړل او کنه ټول کلی راجګ شولو؟
دا خو داسې و چې دغلته پخوا داسې یو میاشت مخکې دغه نیر سیند راغلی او خوړ کې، او دغه نیر مکمل داسې تقریبا داسې یو شل متره ساحه وړی و او بالکل قرآن کړی و. بیا په دې کې د رئیس کارنال په شمول او د شینوارو خلک او د دې کلی خلک ټول په یو ځای په اشر باندې لاړه او دغه نیر هغه بندې جوړ کړو. ورته
په نظر آباد کلی کې تعلیمي وضعیت څنګه دی؟ دلته یو ځوان استاد سره ناست یم چې په همدغه تعلیمي برخه کې دی استاد دی، دی به خپل نوم واخلي او خپل دنده به وښيي او بیا به د کلی په تعلیمي وضعیت راته خبرې وکړي. مهرباني.
ضیاءالرحمن حسرت یم، د ننګرهار علي دارو معلمین استاد او د نظر آباد کلی اوسیدونکی. دغه کلی د سرو په ولسوالۍ کې د هغو لویو او سترو کلو څخه شمېرل کېږي چې هم د نفوس له پلوه، هم د تعلیم او تربیې له پلوه، هم د جغرافیوي موقعیت او له پلوه. دغه کلی چون د ننګرهار پوهنتون ته څېرمه موقعیت لري، جلال آباد ښار ته یې هم واټن چندانې نه دی، ډېر کم واټن لري. خلک د ورځې تګ راتګ جلال آباد ته په ډېرې اسانۍ سره کوي، یعنی په ډېر عادي کار پسې دوی جلال آباد ته مراجعه کوي. دغو تاثیراتو له امله د دې کلي خلک د اصلاً د سواد او زده کړې سره علاقه ډېره زیاته شوې ده له پخوا څخه.
د دې کلي د خلکو بخ خو په دې ښه دی چې یو لوی پوهنتون ورته دلته په مخ کې پروت دی. داسې په دې کلي کې نږدې لیسې او داسې ښوونځي شته دی؟
دوه ښوونځي خو په خپله د کلي کې فعال دي چې یو یې هم د خزینه لپاره ښوونځی دی او بل یې هم د ذکر لپاره. دوه دینی مدرسې دي چې په همدې کلي کې آبادی دي. بل دلته تر څنګ دوه لیسې نورې هم په تقریبا په یو کیلومترۍ کې پرتې دي. یعنی دغه لیسو له برکته هم د دې کلي خلک یعنی تعلیمي بیخي په کور کې دی. نو د دې تر څنګ دلته کورسونه دي، شخصي کورسونه دي، ورته آباد دي. یعنی د لیسو او د پوهنتون موجودیت پر دې سیمې باندې یا د دینی مدارسو موجودیت دا که څوک دلته بیا هم تعلیم نه پاتې کیږي نو هغه به ډېر بدبخته خلک وي.
یعنی دا چې ستاسې په کلي کې تعلیم یافته کسان ډېر دي؟
تقریبا اوس مهال که زه ویم چې 90% د دې کلي خلک باسواده دي دا به مبالغه نه وي. هغه 10% خلک یې البته چې تعلیم نه بې برخې پاتې دي، هغه د مشران دي، یا په وناسو کې او یا هم په ذکرو کې چې دوی پخوا تعلیم نه پاتې دي او اوس هم تعلیم نه کوي. خو اوس مهال د دې 10 کالو راهیسې یعنی داسې یو څوک نشته چې هغه د کلنۍ عمر یې پوره کړی او هغې نه وروسته د تعلیم نه بې برخې پاتې وي.
که دا راته ووایي چې دغه خویندې چې د 12مو ټولګیو نه خلاصېږي، دوی په کور کې نه پوهنتوني زده کړې کوي او که چېرته د پاتېرو کې هم وظیفه اخلي؟
په ډېر لږ شمېر سره چې داسې یو دوه کسه یا درې کسه راځي چې هغوی په د پاتېرو کې له پوهنتون له فراغت نه وروسته وظیفې اخیستې دي. نورې څه چې 12م نه فارغې شوي دي هغوی یا په دارالمعلمین کې دي او یا هم په لږ شمېر سره په پوهنتون کې دي. او یو لږ شمېر یې البته چې په مکتب نه فارغې شوي هغوی یا معلمي کوي یا په کور ناستي او یا هم وسم لوړې زده کړې کوي، لوړ زده کړو ته ادامه ورکړې ده.
مننه، خوشاله اوسې استاد. تاسو به نوم واخلئ او بیا به راته دا ووایئ چې دغه کلي روغتیایي وضعیت څنګه دی؟ دلته شاوخوا کوم کلینیک شته؟
میرویس رحمان یم، د نظر آباد کلینیک اوسیدونکی. په خپله کلي کې نشته، خو د کلي په شاوخوا کې درې روغتیایي مرکزونه شته. هغه کومې کلیوالي روغتیایي مرکزونه چې شته هلته ښځې او د کلي د تورسری هلته ځي، خو داسې لوی هغه نشته. شته دي واړه مرکزونه، شته صحي.
دا صحي مرکزونه چې هلته دي څه سهولیات پکې دي؟ ډاکټر پکې شته؟ داسې کوم پوډر ډاکټر پکې شته دي که نه؟
په دې مرکزونو کې چې یوې زموږ د کلي په سلمترې کې واقع ده، په دې کې ښځینه ډاکټران هم شته او نارینه هم شته. په دې کې وینه معاینه کېږي د ښځینه وو لپاره، یو څانګه پکې پرانستې وي چې ولادت کوي، هغه څانګه هم پکې پرانستې وي. یعنې اسانتیاوې شته پکې ښځو لپاره.
دا خو هغه اولیه کومه کلینیکونو د پاره دا کلینیکونه جوړ دي. دلته کدا سی سیریس غوندي یا لک سخ غوندي ناروغ وي بیا تاسو څه کوي؟ دا
زمونږ کله چې د خار تر تاثیر لاندې ده، البته په اوو کیلومتره کې نږدې مونږ خار ته ډېر نږدې یو. په خار کې بیا یو لوی عمومي مرکز شته روغتیایي، نو کوم مشکل نشته. که شپه یې که ورځې مرکزي روغتون شته، مونږ ته لاندې مونږ هملته ورځو.
او که بیا په هغه مرکزي روغتون کې مثلا دغسې د علاج دپاره سهولیت نه وي، نو بیا به یې چېرته وړئ؟
څو تنه ځوانان چې دغسې عاجل واقعاتو کې ژوبل شوي دي، دلته مړي، دلته هغه نه دي شوي کنه تداوی، بیا مو پیښور ته وړي. پیښور تر نورو مونږ ته نږدې ده، لکه ترپوله ورسره لرو، نو دې ته نو که دلته بیا علاج ونه شي نو هند ته یې وړو.
او یعنی دلته چې اوس تاسې دغه درېو روغتیایي مرکزونو یادونه وکړله، د کلي د دغه یو نیم زر کورونو دپاره به دا کافي وي او که نه؟
نه، هېڅکله بڅنه نه کوي. دا خو مخکې ما درته وویل چې ډېر واړه مرکزونه دي، یوازې د اولیه کومکونو لکه داسې وایي چې داسې دواګانې پکې نشته، جمعه په جمعه ډېر لږ دوا ورته راځي د سیتامې له خوا نه، کوم مرکزي روغتون چې دی. خو بیا هم هغه اولیه ناروغي لکه د طبي زکام یا سردردي دغه ناروغیو لپاره کافی ده، بسنه کې خطر دی زیات شي بیا نو بسنه نه کې.
یو ورور سره ناستیم چې په یوې علمی او کلتوري غونډه کې فعال وند لري، دی به ول خپل نوم واخلي او بیا به د خپل علمی او کلتوري ټولنې په فعالیتونو باندې رڼا واچي.
زمانو عبدالهادي زمانی دی او د نظر آباد د کلیو اوسیدونکی. په نظر آباد کې مونږ یو ټولنه لرو چې البته علمی او کلتوري ټولنه ده، چې دغه ټولنه تقریبا د نن څخه لس کاله دمخه د سیمې د یو شمېر فرهنګ پالو چې په راس کې د هیواد تکړه نومت لیکوال او شاعر قاضی محمد حسن حقیار او سره نور شاعرانو فرهنګیانو، هغه یو پتایل چې موږ د دغه ټولنې په ایجاد باندې اقدام وکړ او په رسمي ډول هم د عدلی وزارت څخه د جواز ترلاسه کړ. اوس موږ فرهنګي فعالیتونو باندې بوخت یو.
کوم فرهنګي فعالیتونه دي چې تاسو سر ته رسولي دي؟
په رسمي ډول چې موږ کله جواز واخیست د عدلی وزارت، دغې نه مخکې موږ 15 ورځنی ادبي ناستې درلودلې، چې په دغه ناستې کې به موږ د ملګرو شاعرانو بعضې شعرونه کره کتنې ته وړاندې کول، یا بعضې د ذهني ازموینې بعضې کاتب زکونکو ته جوړولې، برابرولې. د ځینو فرهنګیانو یا شاعرانو د کتابونو مخکتنې اعلان په هره میاشت کې موږ یو ځل سره راټولېږو ملګري او دوستان، او موږ ادبي ناستې کوو، کره کتنې غونډې کوو، د مخکتنې غونډې کوو.
دا تاسو په ادبي فعالیتونو باندې خبرې وکړلې، ساسې د ټولنې نوم علمي او کلتوري ټولنه ده، داسې علمي کوم علمي کارونه دي چې تاسو سرته رسولي او یا به سرته ورسوي؟
دوه کاله دمخه موږ د نظر آباد علمي او کلتوري ټولنې په چوکاټ کې یو ښوونیز مرکز پرانیسته، چې په دغه مرکز کې موږ د سیمې او شاوخوا منطقې ځوانانو ته د ښوونیز مرکز پرانیسته. په دې کې موږ د انګلیسي ژبې، کمپیوټر، د دینی مضامینو زده کړې، د ساینسي مضامینو زده کړې دوی ته ورکوو، چې دا فعلا نام مدامه لري.
تاسو راته خپل ځان را وپیژنئ او بیا راته دا ووایه چې ستاسو په کلي کې د مړي ژوندي څه دود دستور دی؟
زمانو فضل هادی نظر آباد کلی، چې لږ د پښتني سیمه کې پروت دی، ډېر دودونه او دستور چې دی د پښتنو یو شان دي. ګنه ودونه سیستم خو داسې خپل کلي او ولس نږدې خلک د شپې مخکې غواړي، او دا نور مېلمانه لرې لرې ځایونو ته چې دي دا خو د کار پیسې غوښتل کېږي. که نه کلي کې یو څوک مړ شي مثلا د درې ورځو پورې خو ټغر خوري، ځکه دا پښتنو کې همدغه دود دی. اوس خو خلک راځي نږدې نه درېیم ورځ خیرات په نوم دوی یو څه باندې کوي، یو رواج غوندې پاتې ده دلته.
پخوا به ډېرې غټې غټې شخړې په جرګو باندې حل کېدلې، اوس څنګه دی؟ د جرګې سیستم دلته فعال دی؟
اوس هم شته، خو پخوا غوندې نه ده، ځکه سپین ګیرو رول ته لږ خلک دومره اعتنا نه کوي پخوا غوندې، ځکه اوس دا حکومتي نظام لږ ښه دی دغه سیمې، او دا یو ارزښت پخوا و. اوس فکر کوم کمزوری شوی.
تاسو مخکې د واده خبره وکړه، د دلته چې ودونه وي داسې ساز او سرود پکې خلک راوړي؟
بعضې شوقي خلق جی دسه راوړي، خو عام نه ده. کنه کده شي خپل یو ټنټک ور جوړ
کدا سي ستار منګي ادا سي زونه وي
اما په خواني دوت په ده ده،
او دا سي د کلی مشران خو بیا سه ممانیت نه کوي د ټنټک ور.
دا د سیم خپل ټنټک ور دغه ممانیت نشته، خو بیرونی چې څوک راوړي اشران هم خو نه غني.
په خوا د پښتنو کلی شو ګدرونو آبادو، ستاسي کلی هم د سیم غاړي سره نږدې دي، اوس ګدرونه شته دي د جونی او خزی ګدرونو ته زی او به کورونو ته راوړي او کنه
خو دا شانو کنه اوس ود څه ده چې دا سہولتونه ډیر شوی دي خلک کوشش کوي چې ساګانو سیستم هم لږ ترقی کړی دی او داسې څوک نشته چې مثلا لاړ چینی نه اوبه راوړي او یا سیند ته لاړ شي کنه
یعنې د دې کلي ګدرونه اوس شاړ دي
هغه ګدرونو ته خلک دي مثلا نالکان یا بعض زلمیان دي داسې چکر او ناست لپاره خو د جنکو د اوبه راوړلو لپاره نور ضرورت نشته
د مشال راډیو قدرمن اوریدونکو تاسو د ننګرهار ولایت د سخرود ولسوالۍ د نظر آباد د کلی پاک لبندې معلومات د دغه کلیوالو د خولې واوریدل تر بلې خپرونې پورې چې بیا به زه باز محمد عبید یو ځل بیا ستاسو حضور ته حاضرېږم او د ننګرهار ولایت یو بل کلی به درپېژنم په لوی اقدام وسپارم خاد او آباد اوسئ
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریڈیو
که پښتو وای مشال ریڈیو وره